سلام عليكم مصطفى صديقي. وقت في افغانستان كده ساره تبدي شوي. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس اصلي ناسته ترسره کیږي. تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلان کړي او همدارنګه به په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې هم وارزوي. دا هم اوري چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي دوه میاشتې په زندان کې تیرې کړي. نورمه مسائل هم لرو په دویمه برخه کې به د پروګرام ازادي اوریدونکو نیز خبرونه تاسو ته خبره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی دا افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. ملګري ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان پلورل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل او په ایران کې په ګلستان ولایت کې یو سنی دیني عالم په ډزو وژل شوی. پوره خبرونه د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. نړیوال ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلانوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن په خپلو ویناوو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغو ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي. ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي امنیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges.
په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی. دا به ډیره مهمه وي چې رواني وچکالۍ پر مهال شته منابع پیاوړي شي. همدارنګه باید دوامدار پر پروګرامونو واوسي څو پلانونه عملي شي.
And translate plans into action.
کاغلی عبدالله ویل په افغانستان کې په دوه شتو ولایتونو کې وچکالی راغلی او خلک یې زیانمن کړي. د سې ژمې په مازدیګر ولسمشر اشرف غني هم په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال، د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بېلابېلې لیدنې وکړې چې پکې د افغانستان د سولې په بهیر، انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویاندې الیس پارکر پرون په جنیوا کې خبرونه ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي. میرون پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوي دا ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ له پورونو ځان خلاص کړي، د چا په نوم شوي، واده شوي یا پلورل شوي. د یونیسف دی ویاندې خبرونه ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالي تضمین بدلیږي. د یونیسف په دې سروې کې چې یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو متمرکز ده ښودل شوي چې د پلرونو د پورونو په دې قرباني ماشومانو کې تازه زیږیدلې نجونې نامزد شوي، تر 11 کلنۍ کمومره واده شوي او د شپږ هلکانو په شمول یو شمېر د پیسو په بدل کې پلورل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د سې شنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلو کمیسیون په یو خبر پاڼه کې راغلي چې په تخار کې عبدالله بیک، عبدالباقی ملک زاده، عالم سائی، امیر محمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیب دانش او نظیفه یوسفی بیک له نورو ډیر رای ګټلی. همدارنګه په خوست ولایت کې کمال ناصر اصولی، هلمند غفار خان، محمد موسی خاورین او سایر شریف تر نورو کاندیدانو مخکې دي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون تر اوسه پورې د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړني نتایج اعلان کړي او په راتلونکو څو ورځو کې به د نورو ولایتونو رای هم اعلان شي. په یو بل خبر کې ورچې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام ژورنالیستانو ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو نیټه یې لا دمخه د حمل د میاشتې 1 اعلان شوي، تقویم چمتو شوی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوې علني غونډه کې تصویب شي. نوموړي وویل د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سه‌شنبې په سهار په ډزو وژل شوی. د ایران خبری آژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچ او څلور مرده کې په ملا لګېدلی چې سایه ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګېزه نه ده څرګنده. د ایران د 1.8 میلیون نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت د سیشن میپورس په یوې خبرپاڼه کې وویل د هنګري د حکومت دې پریکړې خفه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیمیر لیوبیشین به په روسیه کې محاکمه شي او کنه. په بوداپست کې د هنګري د حکومت یو ویاند ویلي د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پریکړه د دې هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوالو اصولو په مطابقت شوي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتخاب کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او له لویدیځه د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمدا نن د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس اصلي ناسته وشي. نړیوال ټولنه به په افغانستان کې د شویو کارونو ارزونه وکړي او همدارنګه به د خپلو مرستو ژمنه هم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک پرون له افغانستان سره د مرستو په اړتیا باندې ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly, and the scale up that Valerie talked about.
مګبت په افغانستان کې پیسې ولګو او په بیړنۍ توګه ولګو څو لارمنو سره مرسته وشیم. همدارنګه ورې چې پرون په مشرانو جرګه کې د ملي امنیت لوري د علیپور په نوم د یو محلي قومندان د نیول کېدو برته خوش کېدو په اړه باندې بحث روان و. د ملي امنیت رئیس ویل دی په ضمانت خوش شوه.
قانون باید تطبیق شود. این آدم به تحقیق و به محاکمه کشانده می شود. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشد.
عبدالغنی علیپور شاوخوا دو ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و. د ولسمشرۍ ماڼۍ دوه معاونیت د دوشنبې د ورځې ماښام د علیپور د خوشي کېدو خبر ورکړ. په هلمند کې د سولې د کاروان د غونډې لپاره چمتووالی روان دی.
اوس موږ امدګي نسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته. بالاخره هلمند خلکو ته هلته ګزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کېږي.
د ازادي راډیو دغه سارنی پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست ویم. راځو لومړی مطلب ته. تمه کیږي نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی به په څو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سه‌شنبې په ورځ پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به دوام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله نن په یوه غونډه کې وویل سکال وچکالی په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغیزمن کړي. په دې اړه تفصیل لا جملان پر ریپورت کې.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژمنو او د افغان حکومت د اقداماتو د ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنوا په وخت سهار 9:30 وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چی ماموتو د جنوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوی وکړي. دواړه ښاغلی عبدالله او ښاغلی قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایي مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایي رئیس په وینا د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلی دي. خاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډمنولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یامادا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارن فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر 6 د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د عبدالغني علیپور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل عبدالغني علیپور په ضمانت خوشي شوی خو مخالف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علیپور د نیول کېدو او بیرته خوشي کېدو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړي. عبدالغنی علیپور چې یو محلي قومندان دی په د ملي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی خو بیرته د ولسمشر د دویم رسیال په ضمانت راخوشي شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علیپور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بیرته په ضمانت خوشي شو. معصوم ستانکزی دغه سرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علیپور د بیرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی ستانکزی وویل چې علیپور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در خدمت گرفتاری از اون مراعات شده.
امنیت دده پنیول که طور قانونی اصول مراعات شد. ملی امنیت دخل و اطلاعات و کشتی معلومات لمخ خپل کار ترسر بری ریزتی ونی و رای ور او ده تحقیق لان و شکیدل داسی دی چه و بل احزار زمانت که داسی سشتا چه یو کس چه تحقیق تولل کیگی و زمانت خوشی کیگی و قانونی ستون زپکی نشت و قانون باید پلیشی دا کس باید تحقیق و محکمه تر راوڑل شی پا دی برخه که باید هیس شک و شبه موجود نوی
دی قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
علی پور چه پا قماندان شمشیر مشهور ده ده یک شمبه پروز ده کابل خار پا دشت برچی سیمک ده امنیتی زواکون لخوا ونیول شو چه پلاویانو لنیول که دو سرسم پا مظاهرو لاس پوریو ده نموری خوشکی دل وغختل. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ امنیتي مسؤلین د دغه قضیه په تړاو خپل عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دغو مظاهرو کې 8 پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه، خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړي چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو وسلې نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس و. د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال 13 ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړي. د علی پور په تعهد پاڼه کې راغلي چې دی چمتو دی خپله ټوله وسله تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتیري په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علی پور چې شاوخوا 2 ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشې کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علی پور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر سرګندونو مخکې د علی پور د خوشې کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا فیصله دا ده، جدیت باندې ده، د سنا مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ. موږ د هېڅ مجرم د خوشې کولو طرفدار نه یو. د امنیتي مسؤلینو نه، د عدلي او قضایي ارګانونو نه سره لوی سره باندې غوښتنه ده چې علی پور بیرته محبسته نیسي. تایید ده سناتور صاحبانو؟
په کابل کې د علی پور تر خوشې کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خپرونې کوي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي یو شمېر امنیتي ادارې له قانون سرغړوونکي ماشومان په ناقانونه ډول د تحقیق لپاره په میاشتو له ځانه سره ساتي. دغه وزارت مرستیال قاسم حلیمی پرون په یو خبري غونډه کې دغه ادعا هم وکړه چې له قانونه د سرغړوونکو ماشومانو څخه د تحقیق پر مهال امنیتي ادارې حقوقي مسایل په نظر کې نه نیسي. فیروزی عزیزی په دغه موضوع کار کړی.
د افغانستان عدلی وزارت وایي له قانون سرغړوونکي ماشومان د تحقیق پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، همدا چې امنیتي ادارې په غیر قانوني ډول په میاشتو په توقیف کې ساتي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ماشومان لپاره عدالت تر عنوان لاندې په جوړ شوي سیمینار کې په ټینګار سره وویل چې امنیتي ادارې باید له قانون سرغړوونکي ماشومان په وخت اصلاحي مرکزونو ته معرفي کړي.
ادارات امنیتی ما در مجموع با په ټوله کې امنیتي ادارې مو کله چې گرفتاری کوي له دریو تر څلورو میاشتو پورې ماشومان له ځانه سره ساتي او دغه ډول ساتل د غیر ماشومانو مرکزونو کې غیر قانوني دي. نو کله چې له قانونه متخلف ماشومان نیول کېږي مخکې تر دې چې تحقیق ته ورشي دوه پړاوونه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی عمر تعین شي او دویم د مدافع وکیل ورته باید ونیول شي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیل شوي دوه ورځني سیمینار کې به په دې بحثونه وشي چې څنګه کېدای شي د افغان ماشومانو په ژوند کې بهتري رامنځته شي. د عدلي وزارت له حکومت وغوښتل چې باید د اصلاح په مرکزونو کې د شته ماشومانو لپاره ځانګړي روغتیايي کلینیکونه برابر شي. همداشان باید امنیتي ادارې د تحقیق پر مهال له دغه ماشومانو سره د ماشومانو په څیر چلند وکړي او ملي او نړیوال حقوق یې تامین شي. د ښاغلي حلیمي په وینا د دوی د اصلاح په مرکزونو کې هغه ماشومان هم ساتل کېږي چې ځانمرګ بریدونو ته اړستل شوي وو. خو نوموړی وایي ډېر کله د امنیتي ادارو له لورې یو شمېر په جرم محکوم کسان هم ورستول کېږي چې د ماشومتوب دوران ختم شوی وي چې یاد مرکزونه نشي کولای په ښه توګه وروزي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چار وزارت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویاندویانو نظر واخلو. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې یو د اسلام مرکز شته او له 12 تر 18 ماشومان د محاکمو د پریکړو پر اساس تر چکل شوی مودی ساتل کیږي. په ورته وخت کې افغانستان کې د یونیسف مرستیال سټیفن سوفی چې د غونډې ګډونوال وو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وشي.
په دې برخه کې مهمه موضوع دا ده چې له قانونه متخلف ماشومان دې په کوچنیو مسایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه سپارل کیږي. هیله من یو چې بند کېدل د حل وروستۍ لار نه ده.
ښاغلی سټیفن ټینګار وکړ چې د ماشومانو لپاره عدالت اړینه موضوع ده او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ځانګړي او اغیزمنې تګلارې جوړ شي چې د ماشومانو ژوند ورسره ښه شي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم منالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي پخلاینه وسي. لیکوال له 2001 کال راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي. د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې. د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدله سوې ده، په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او ښځو د حقونو په برخه کې. د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي په چټکۍ سره له طالبانو سره یوه معامله به ښې پایلې ونه لري. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: سوله زغم، زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړې چې تر دې زیاته وړتیا لري. نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ. د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,50,000 افغانان بې ځایه سوي دي. اوس مهال شاوخوا 2,40,000 کورنۍ په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې ورځې تېروي. د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي.
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم رازو یو بهرنی مطلب ته. د روسیې محکمې پریکړه کړې ده هغه کشتۍ هغه چلوونکي چې د روسیې لخوا نیول شوي دي د اوکراین وګړي دي باید 2 میاشتې په زندان کې تیر کړي. 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي د روسیې لخوا نیول شوي. دوی د هغو 4 بیړۍ چلوونکو له ډلې دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوي. ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیا او اوکراین بیا د یو بل په وړاندې زغم ته رابللي. تفصیل اجمل اندړه نکوي.
د سمنګان محلي چارواکي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د عوایدو له 25 سلنه زیاتوالي خبر ورکوي.
د سی شنبې په ورځ د روسیې وی محکمې د هغه 12 پیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوې دي. دا سیمه دا محل د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلور رښتنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبې په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د 12 نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. د دې ونې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړی. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا اوبو ته په غیر قانوني داخلېدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال همدومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کمو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی. ځینې بیا وایي چې نه، مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړې او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړې. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلیرش بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو اوس بچیرې چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیه دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیه په زور د کریمیا ټاپو وزمه نیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټولپوښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیه سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډبرو د سکرو عواید زیات شوي دي. خو د سمنګان د ولایتي شورا غړي بیا وایي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو قانونه په خودسره او ناقانونه توګه استخراجیږي. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی هاشم سروري دا هم وایي چې وسلوال طالبان هم د ډبرو د سکرو له انتقاله باج اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سمنګان محلي چارواکي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د عوایدو له 25 سلنه زیاتوالي خبر ورکوي. د سمنګان دی ولی بیان صدیق عزیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نسبت تیر کال ته د روان میلادي کال په لومړۍ نه میاشتو کې د دې ولایت د ډبرو سکرو په عوایدو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل چې په روان کال کې د ډبرو سکرو له استخراج څخه حکومت خزانې ته 2,293,000,200 افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. ښاغلي حزیزی په دې اړه وویل
سمنګان که در دو ماه مشابه سال پر 1,953,582,650 افغانی بوده که افزایش یافتن بگویم خوشبختانه 9,498,550 افغانی افزایش نشان داده.
د سمنګان دیوالی ویان صدیق عزیزی وایي چې د ډبرو سکرو عواید زیاتوالی اساسي عمل د ډبرو سکرو په استخراج کې زیاتوالی دی. د ښاغلي عزیزی په باور چې د قانونو د استخراج د قانون پر بنسټ باید د ډبرو سکرو څخه د ترلاسه شویو عوایدو 5% په دې ولایت کې پر پراختیایي پروژو ولګول شي، چې سیمه ییز چارواکي غواړي په دې پیسو د درې صف بالا او ایبک ترمنځ غځېدلې لار بیا ورغول شي، خو تر دمه دې غوښتنې ته چارواکو مثبت ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو لویه برخه په غیر قانوني ډول د محلي زورواکو لخوا په خودسره توګه استخراج کیږي. هغه وویل چې د سمنګان له مرکز ایبک ښار سره د درې صف ولسوالۍ په لاره د دولت مخالف وسلوال د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه باج اخلي.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
دغه کانفرنس د افغانستان لپاره یو کلیدی او ډیر مهم دی او افغانستان د رهبری لپاره دا مهمه ده چې د نړیوالو توجه را ځان تر جلب کړي او هغه مشکلات چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې هغه ملي مسایل دي چې په هغه کې د نړیوالو سره کومک او همکاري وغواړي. مثلا د افغانستان کې د سولې موضوع ډیر مهم ده، همدارنګه د فوز تقویه او تجهیزات ډیر مهم دي.
دا ډیر مهم په دې خاطر دي چې دا یو نړیوال کانفرنس دی او د نړۍ د ډیرو هیوادونو یعنی دوه شپږ هیوادونو هغه د بهرنیو چارو استازي وزیران هغه لوړپوړي چارواکي راټولېږي، د پنځه دېرش نړیوالو با قدرت موسساتو هغه استازي راځي، هغوی هم کوشش کوي. او دا ځل به یو خوشبختي دا هم ده چې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي او دغه تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي، نو دا یو خوش خبري ده. او انشاءالله زه مطمئن یم چې د افغانستان ټول ستونزې او مشکلات ولسمشر شریکوي، هغه به شریکي. او بل خوش خبري دا ده چې دغه کانفرنس دوه ورځې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هم ځانګړی شوی دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلانوي او هم به د افغانستان له حکومته د تیرو کړنو معلومات واخلي. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 111 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د سې شمې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. په خوست کې کمال ناصر اصولي، هلمند غفار خان، موسی خاورین او سایره شریف بریالي شوي. همدارنګه په تخار کې بیا عبدالله بیگ، عبدالباقی ملک زاده، عالم سائی، امیر محمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمیدالدین یولداش، حبیبه دانش او نظیفه یوسفی تر نورو مخکې دي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون همدارنګه ویلي د ولسمشري انتخاباتو او غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم پرون په ډزو وژل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګری امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو هلمند ته یو راپور به د سولې په اړه واورو. د سولې ولسی حرکت غړي برته هلمند ته ځي. د دې حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې پر پخو کابل او د هغه ځای په لوڅو پخو بلخ ته ولاړل، غواړي برته هلمند ته ولاړ شي او خلکو ته د خپلو لاسته راوړنو معلومات ورکړي. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یو شمیر ځوانان راټول سوي دي او بیرته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع سوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولې د پیلسي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګاه ته راسي او د یو نوي طرز العمل سره د سولې په اړه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نهو میاشتو کړنو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دغه لرګي دا بغلو ته څه به کوو؟ دا تا چې هغه یو ردی تور پورته کاجي چې هغه راکښت څه هغه به یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګاه کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا زادې رادیو ټول راتلونکي پنځشنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلکو یو لوی غونډه را بولیو د خپل کړونو په اړه به ولست معلومات ورکوي.
اوس موږ آمدګینې سوچ چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بل اخر هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بل اخر د سولې د حرکت به هم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځشنبه په ورځ باندې پر یو بجې یو لوی غونډه جوړ کړو. بل اخر د لوی غونډې کې بیا یو ځل د سولې ژغ پورته کړو او بل اخر د هلمند څخه د سولې ژغ بیا نوې کړو، ناره پورته کړو، تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو به زموږ ولایت ولایت ګرځېدلې دي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیل سوي ولسي حرکت غړو دروان مریض کال د حمل یا ورید میاشتې پر درېمه نېټه د هغه ځانمرګې برید وروسته د طالبانو او حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې له امله شپاڼس کسان ووژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. هغه برید د لشکرګاه د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کېږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي هم د سولې د ولسي حرکت د غړو په بیرته راتللو خوشحاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیل سوي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړې دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شهري وطن اوسېدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري هغه کوم مشکلات سره مخ شوله هغه به دلته موږ ته ووري. دغه هغه به چې نه واورو موږ به دوی ته شر خلاص وای او موږ په دې پوسو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي د دوی شر خلاص باندې ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راسو دوی راسي دلته د دې لاسته راوړنې وګورو او د دې چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید د
د سولې د ولسي حرکت غړو د روان مریض کال د ثور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلاتو د ورتګ نه منې کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته په کابل کې د یو شمېر مهمو هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزارې ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل شوې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د دغه پروګرام وروسته راپور. په کونړ کې معلولین وایي پخوا په اسداباد کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ موجود خو دا یوه میاشت کېږي چې یاد ورکشاپ بند شوی. دوی له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې بیرته ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ فعال کړي او د دوی دغه ستونزې رفع کړي. روح‌الله انوري په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم درته وړاندې کړو.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو هاشم خان چې خی په خی په روان جنگونو کې للا سور کړي دلته ورته پخا مصنوعي پخا جوړه شوی و خو اوس وای په جوړه شوی پخه کې ستونزه پیدا شوی. ل سرکانو څخه اسداباد تراغله څو ورته پخا به ورغوي خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي. دومره کرایه هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغله مې مخکې ماته دی ورکشاپ پخه جوړه کړي و اوس په خکه څه نقصان راغلی دی. چرالما کاریګر نشته دی ورکشاپ بند شوی دی او دینه مخکې معلوم مال هم مخله راغی امسا په کار وی هغه ویل چې ورکشاپ بند دی څوک نشته ډیر په پریشانی منی نه لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ دغه نه خواست کو چې دا ورکشاپ خلاص کی ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شوتلې کابل ته نه شوتلې او ځای نه لري لري دی غرنۍ منطقې دی. کله چې موږ دې ورکشاپ ته راځو په ډیر مشکل لازو څوک د دانګام نه راشي څوک د ګنګل نه راشي څوک د سرکانو نه یو ځای بل ځای.
د نارنګ ولسوالۍ د باډیل دری اوسیدونکو 12 کلن عرفان هم معلول دی. د مصنوعي پخې پنجي ماته شوی دلته د ورکشاپ بند دروازو ته لاس تر زنی ناشته.
دلته راغلی مې د پخې مې خراب شوی د پنجي ماته شوی دلته نه جوړیږي نو څه وکړی به دې مو چې کته تللی او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسول ابن امین حنیف وای معلولینی ورکشاپ بندې دو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس اوګری واندی. دوی لری لری ولسوالیو په دینیت د پیوړتیا او بیا رغونې ورکشاپ ته راځي چې یا نوې مصنوعي لاس او پخې ورته جوړ شي او یا هم جوړ شوي اندامونه ورته ترمیم شي خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوی نو ناهلی ودرېږي.
تغویل چره به تور کولې، ماوساګانې ورکولې، مصنوعي عذاب جوړولې، ورته همدارنګ فیزتراپي برخه و، دغه ډېر کارونه به کول. دا چې د غیر موسسي ډونر خوانه دغه فند خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړل د ورکشاپ فاتې دي. د کونړ معلولین د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. تقریبا د اوسم د لس پنځلس نفر معلولین ناسي، بیچارهګان د ډېر لورو ساخونه راغلي دي. هوټل مسافر شربانې دغه د روډي خوراک قربان راشي، کری قربان نشي، دغه معلولین نش کولای چې نګرار ته لاشي چل د خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني، او له اړوندو ادارو غواړي چې بے وسو معلولینو ته د ورپېخو مشکلات په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولین لپاره نه، بلکې د نورستان د معلولین لپاره هم ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضا چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه معلول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لري د هغې فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده. د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند سات د ولته او پرمختګ مؤسسه سره چې وسایل ټول مکمل لري، دا غوی سره همکاري وکړي ترڅو چې زمونږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یاد ستونزې د حل کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د معلولینو شهدا او یو نوې مستقله اداره جوړه شوې ده، پراس کې عربي صاحب ده، هغه د من نږدې دوست ده. دا اوس تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د سهاره بیا انشاءالله پیل کیږي، او دا به زه جدي کنترولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به هم قمنداني ته وظیفه ورکوم او ورکړم، د هم ولسوال خبرې وکړې، یو معین وخت مو ته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ بندېدو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی، او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي، چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاستیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. د اونۍ هم ستاسو بیلابیل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي. په نوبت به خبره کوم، خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې غږیږي. وروسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي ترکندونې هم واوري چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبرې کوي. له ازادي رادیو سره دا څرګندونه کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو، بیا به ورسو مرکې ته.
الو ورور سان، د بخیر خیرته ده جوړې. زه شر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دار چې په بغلان ولایت کې ډېر غریبي ده، او له کارونو سره خلک ځوانان په وچه ولاړ دي، د مجبور شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي. ما وږغ دي و بار غټو لغو ته ورسي، وزیران ته ورسيږي. وسلام، زنده باد افغانستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زویم، په نامه دي احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره دي کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوکې ده، غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته، راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به شو، موټر سایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیق. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم، دی چې راشي ما تشویقوي، زه ورته هم خلاص نه یم. زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ سو له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا د دې شوکې ده چې لوپاری وکړي، تازه یې سولار شنن له مکتب هلته بي بي سي انجینر رواني، ولې زه به ورسره ملاقات وکړم، مقرونه مې له سره خبرې وکړي. دا خو مان جوړ غواړي، خدا خو ښکار ده. خو بدبختانه چې زه چې پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم، خو مېګا چې ورسم دا مې وایي
خلاص نه اندی کارت خلاص نه روزگار نه بل راځي دارا توای زپ پرم کله یو مالته اندوالانو ناس خو چرس موڅ کول تاریا کوم موڅ کول ګپ مو کړی باندارم کو راځه سنن کوم راسبلار ما خوم زو غاری اونای مخلاص روزگار نه یم کاشګم خلاص وای کله وای در سره یالا دین پاتسم بل راځي دا توای راځه چې لارس محلی پلی سوته هلته وطن خدمت وکړو وطن چې دفاع د خمخه کار دا ولا دي خوند مرا کوي باید وطن چې دفاع وکړو د لاور کسان وسو سلام په غاړه کې دینجر او موټر به موږ څه پیدا کړو زه نه يم خلاص خو نه مې پریدي پلار نه وهي د بایني کاشکې زه خلاص وای خو بل اخره دا ټول مایسه کیږي راځي یو بل انډیوال بیا لرم دا راته دي بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي راته وای چې درازه د خپلانې داسې وحشي نو زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن داولي ټول خلک یې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه نه امنی پیدا کړي نه دربدری پیدا کړي نه رشوت پیدا کړي اڅو خپل کار باندې مصروف شي سار کار تولاړ شي بیګا کور تر اخیستلې پریږدي نو هر سړی خپل کار مصروف د ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکیږي والسلام علیکم
اجي محمد من کندارسه د وړاند د خريطه سببونه ولا وړاند اصول خپل بیکاره دي پانتونه سفاري دي نو کار نو ستاسو شخصي مطلب پانتونه سفاري دي نو کار بار نو ستاسو مخنه په دا تطبیقي ځای کې وټرې کې د چلمان او څه شي دا چلمان کې یو پس مخران او تازان کې به خبرې سره پلان دې کړی چې دا پلان څه دی په خلاص کې په ریژن کې وښانه خسته ده هم کړو او خلکان باندې خبرې راغلي چې موږ خاص د حکومت څخه د دې د داخل په ټول د تاریخ مخران او د پلان څخه فارغ غلي د شارع نه ته د کسر له غوښ پر مخه وختوي آینده د خلاص کړو د خلکو د ځان کې د علاقې سره شنو کې چې څه 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 لري او ټول دا هغه یو څه چې کاری دی او خارج او ورته د ترکیه په دغه ډول چې تاسو شواهد څه دی خبرې کوي نو چې هغه په وکیلان د امریکا کې د نړیوالو شګو نه راځي سره د تاریخ په اړه د خپل وطن کې نه کی نو خو په ځان کې کاری نو ځان د څه کارو چې دا نه څنګه ورته د کوم څه نه ورته دا څه ده یو دی په واحد یا په زور راځي کوم چې په هغه کې سرمایه داري کوي د دې جوړ په ډیری او د یو څه چې نه لسه ځکه چې ټکي چې دې ما څو چې ورکړي د څه چې چیرې چې سره دغه د ځنو ځایدادو شته دغه درې د څه چې ورته تاسو نه ځکه
مننه کوم دوستانو استاسو نظرونه او ستونزې مو د دې واوریدلې. اوس به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي خبرې واورو چې زما همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده ورسره شغېدلې دی. دا مرکه به تر یوې لنډې وقفې وروسته واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
صافی سے تست ہر گلے او خراغ لاست وایو په افغانستان کې اوس مهال سومره صنعتي پارکونه مشتون لري او سومره صنعتي فابریکی او سومره خلک پکې په کار اخته دي.
لکه څنګه موږ تاسو په یوه چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو د لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا یو مش برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کې پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انڈسٹریل کارونه چې دی هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو بیا بعضې یتیمانو بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضې خلک دي چې هغوی وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو. یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو شمېر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړي کې کیاستې مثلا دغه په نشه د روږدو کسانو تداوی چې کیږي دا غي نه ورسره تاسو ورته کار ورکي بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي او بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده. داغوی بیرته نشو ته د نه ورتګ مسله ده یعنی مخنیوي دي. داسې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سن
تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې موږ ځوانان شلی په څلور برخو میشلی چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دی چې یا صحي ځایونو ته رسېدلی یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم لاسرسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللی یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وایو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکې صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحي مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکې صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړی ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوچ درې زو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرسیال عبدالجبار صفایی و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په ستاسو نورې ستونزې او پیغامونه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو راستولي دي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ساول د سیمې څخه خبره کوم. دا زما پیغام دی د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې د 215 کلي وردګو باید یو سلام انتن ودروي. دا کلي د سیمو روشن شمېرې چې دا د ورځې کار نه کوي بس ګای بندې ګای لای سلام انتن چې دی بانا سلری ساته فعال دی.
السلام علیکم. زما نوم محمد خیر دی. زه د افغانستان د حکومت څخه دا غواړم د زندانونو باندې ولې پوښتنه نه کوي ولې نه پر ګرځي کلچرسه په زندان کښې وروره اوبه نشته اوبه ډېرې کمې دی بندیان ډېر دغه دی
داسو بنس تورورا حکومت ولا کی ول پر دغه بندانو باندې نګرځي څنګه جو کی لا کی کنه لو بو کاروبار خو جوړ وکي دا ساتي هم خاران څخه ډېر ډېر منو چې ما پیغام وکړ او سلام
السلام علیکم زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم زما دغه خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه اقتصادونه څه دي محصول کم واخلي او دغه طالبان هم د تجارت نه پرېږدي بې محصوله نو تاسو داسې وکړي چې دا محصول دي ورسره نهی کې نه به تجاران په ازادي او نه به موټروانان په ازادي په یخو او بارانو کې دوی پر ډمبره ولاړ دي هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي او دا اشرف غني رایت نو هم دوه لږې بسي دا خو هلته غوښې غرمې خولې پروت دی بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې څه کې دی
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کلینې ګلدین تایس سره په تماس کې مات بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجې چې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په اتلسو روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني چې دی شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم دا کسان دي به راځي هغه اوس نن سره مونږ ته په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي دغهشان دي په کلدارو باندې مونږ ته هر یو شی همدغهشان دي افغانو باندې ګران شوي دي هغه بیا کلدارو ته غواړي په کلدارو باندې هغه شیین همدغهشان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې په دا کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یې همدارنګه پراخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي دا چا د لاسه دولت هېڅکله هم تپوسونه که سوداګر پرې چې ونه وي چې دا ولې دومره جګجګري وکړي
زه سید محمد خبرې کوم د بغاس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم دلته د څلور میاشتې کېږي پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پرتی موږ د خدای شی نه دی را کړی بارانونه ووري خونه دي مردرې بدرې ټیکه ټیکه ټوپه ټوکر ووري تیږي شنګ ډېر خلک چې یو چنګ وړه نه لري چې باخه یې چې مور څه چنګ وکړو اشرف غني صاحب ته دي دا ما پیغام ورسېږي او نور مشرانو پښتانه خبر نه کړي مردرې بدرې مور څه چنګ وکړو سلام
زه فضل الله فضلې ما د څخ ورسره نه سره په اړیکه یم زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د څخ ورسره حوال دا مشکل دی چې په څخ ورسره کې هاتر نو روشن ستا هم د طالبان لاسه باندې او بیا په څخ ورسره کوز دی ګو او څه بل پراته چې د ټبر په نوم یادی کې په دغه پوسټه کې شیدا لاره باندې دا لاره باندې کړي خلک کوبو کې کته کېږي او کوبو کې دي او سره کې تړه راځي دا خواته موږ هیله تر ورپور چارواکو د دې دغه لاره خلاص کړي نو که نو که په خپل اوچ لاره لاړ شو
دا زړه راټو ټول محترم اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت الله یو تن استاد او تاسو نور وساګرنه هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو د محسن د اغېستو لپاره راغلم او د نن کې چې راغلی او محسن نه راکړي کله چې یو دفتر ته کله وایي چې بل دفتر ته راځي اخر څنګه مکتبونه خپل شول او شاګردان هم چې د نګرار په دفتر کې پیغام کوي چې دا ساتونه کوي په ډوډۍ رانه د سي دي او زمون خپل محسن نه راکړي موږ د مرکزی حکومت څخه غواړو چې موږ ته د دې د خپل مشمه د یو متمد یا د تعلیمدار لپاره اجرا کړه د بایومټریک کومه دغه چې د پروژه کې د اصل کې څه دنا کوم ده ما زړه د دې نه چې ته پیغام لرې د سفر لپاره څه میاړي کړي نه ما دا پیغام نه چې د زابل په ولایت کې د لیست کوم دروازو له خلکو څخه پیسې اخلو د خلکو خورو ته ځان کوي دغه باباګه سره کې دروازې راسکار بیا هر وخت په خلکو ته ځان کوي او خلک ضروري نو کوم څه خدا هیل نه لرو والی صاحب کوم دا دنیا ته دغه مخه ونیسي دا وخت څخه تاسو ته
السلام علیکم. زه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، ښه امن هم دی او جنګونو شی نشته او مکتب د نجونو د نشته. سلام، دا تهران د لوړو مقامانو څخه غواړم چې دوی دغه راته وکړي کوشش وکړي.
زه د کندهار نه خبرې کوم. څلور میاشتې کېږي زموږ ماشینونه بند دي، نو زموږ اواز دې غټو چارواکو ته ورسېږي زموږ ماشینونه په حواله کړي. وسلام.
احمد تعوض کوچی د زابل د ولایت څخه. نو دلته زموږ ګنچې دي د کوچیانو د پسو ګنچې دي، درې واره پر موږ باندې بدل شو، دور یې بوزه او دور یې بوزه دور یې بوزه. په اخري کې دلته اوس ګنچ کوچیانو جوړ کړی دی، چې دا منطقه ملي اردو زما د ټیکا ملي اردو ټوله یې. ښاروال بیا راغی ویله ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شئ، چې دا ښاروالي د دا ټیکې حق زموږ د ښاروالۍ نږدې په بازار کې زکر دي، چې همبا چې دا له موږ ته اخته کوچي سرسدګي نه شي کولی، مالونه په پښو ورولي. نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د پسخندولو نول کېږي، په هر ولایت کې د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو، باید په زابل ولایت کې موږ ته مستقیم ډول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه مالونه چې غرڅوي د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي. نو په دا نن ورځ کوم ښاروال راغی او تاسې به دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې ته موږ ګنج جوړو او ټیکه به هم راکوي. یا موږ په جواب کې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به زازان خپل ځمکه دلته واخلو، ولکه تاسې خپل ځمکه واخی په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ سره کوي. نو دغه نه وکړي که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دې پلی شي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوال او ستاسو پیغامونه نور هم را رسیدلی دي، خو د خبرونې وخت هم دومره وو. نور به په راتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.